دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشاب آشنا تاسو د دې سات د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وی د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ماشومانو روغتیایي پروګرامونو لپاره بودیجې د پرې کېدو د منفي اغیزو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې افغانستان کې د 2 روغتیایي کلینیکونو له ډلې 13 تړل شوي او که بودیجه ترلاسه نه کړي پاتې نور به هم بله میاشت وتړل شي. د ماشومانو د ساتنې اداره په خپل خبر پاڼه کې زیاتوي چې د 22 روغتیایي مرکزونو یوازې د روان کال د جنوري په میاشت کې 1,40,000 ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه برابر کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې په تیر 2023 کال کې له بهرنیو هیوادونو نه 1.3 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي وو چې د دې شمېر 80% د هغوی د خوښې پر خلاف خپل هیواد ته شړل شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12 په یوه خبر پاڼه کې چې دغه سازمان سره د ایټالیا د انکشافي همکارۍ د ادارې لخوا د 3.5 میلیونه یورو د مرستې په مناسبت خبره کړې ویلي چې دا مرسته په داسې حال کې شوې چې د ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د شړلو بهیر مخ په پراخېدو دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول یو شمیر نورو ګوندونو هم د خیبر پختونخوا په ایالتي پارلمان کې د تورخم دروازې پرانستو لپاره د وړاندې شوي پریکړه لیک نه د ملاتړ ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 12 چې د کب د 22 سره برابره ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لار د 20 ورځې لپاره لا هم تړلې وه. د پیپلز ګوند نه احمد کریم کندی د خیبر پختونخوا ایالتي پارلمان ته د مارچ په 10 نیټه یو پریکړه لیک وړاندې کړ چې په کې له ایالتي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان مرکزی حکومت ته د سپارښتنه وکړي تر څو زر تر زره دې د تورخم دروازه پرانیزي. په خیبر پختونخوا ایالت کې ټول سیاسي ګوندونه د تورخم د دروازې پرانستو په حق کې دي او وایي چې دغه پریکړه لیک به په لوی اکثریت منظوری. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو لیک به ډېر زر تهران ته ورسیږي. عباس عراقچی د کابینې د غونډې وروسته ویلي چې لیک لیکل شوی خو ایرانی چارواکو ته تر اوسه نه دی رسیدلی. د عراقچی په وینا د یو عربي هیواد یو عرب استازی به ممکن دا لیک تهران ته وسپاري. راپورونه کې ویل شوی چې ډونالډ ټرمپ د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنه ای ته یو لیک استولی او د تهران سره د یوې موافقې غوښتنه کړې چې خپل د اتمی پروګرام نه هر څه زر لاس واخلي او بیرته هغه موافقې ته راوګرځي چې ټرمپ ترې په خپل لومړی دوره کې امریکا استلې وه. د جمهور رئیس ټرمپ د نوې سوداګریز سیالۍ وروسته د سه شنبې په ورځ د امریکا د ونډو بازار ارزان شو او د وال سټریټ د ونډو نرخونه د تیرې میاشتې تر ټولو ټیټې کچې نه هم نور 10% ټیټ شو. د داو جونز مشارکتي اسهام پکې 1.4% ټیټ شو او د نسداق ونډو بازار 0.3% کم شو. دا به د ټرمپ د هغه فیصلې وروسته کمې شوې چې وی ویل په پام کې لري د کاناډا نه په واردونکې اوسپنې او المونیمو تعرفې لوړې کړي. امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د وو مخکښو صنعتي هیوادونو یا G7 د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12 د کاناډا په کیوبک کې د 2 خبرو اترو لپاره راټولېږي او د روسیې د 3 یرغل په وړاندې د اوکراین د ملاتړ په اړه غونډې هم پکې شامل دي. دا خبرې اترې د سعودي عربستان په جده کې د متحده ایالاتو او اوکراین د لوړ پوړو چارواکو له کتنې وروسته کیږي. له دغې غونډې وروسته د متحده ایالاتو لخوا د اوکراین سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو او امنیتي مرستو بیا پیل کېدو اعلان وشو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ د هغې موافقې هرکلی وکړ چې له مخې به یې په سوریه کې د کردانو نیمه خپلواکه سیمې د سوریې د ملي حکومت سره یو ځای شي. ښاغلی روبیو په یوې اعلامیې کې ویلي، متحده ایالات د سوریې د موقتي چارواکو او سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ترمنځ د تازه اعلان شوې موافقې هرکلی کوي چې شمال ختیځه برخه به د متحدې سوریې سره یو ځای شي. د ښاغلي روبیو هدف د متحده ایالاتو له ملاتړ برخمن کوردي ځواکونه دي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف جګړې کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو سره په ګډه مبارزه کوله. د سوری موقتي جمهور رئیس احمد الشره له پخوا رئیس کوښښ کوو چې په دې هیواد کې وسله والې ډلې له منځه یوسي او داسې حکومت جوړ کړي چې په ټول هیواد باندې واک ولري. درنو اوریدونکو، دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سر مقاله هم اوریدلی سي. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د پاکستان د کورنوي چارو مرستیال وزیر تلال چودری ویلي چې وسلوال چې ځان مرګ واسکټونه یې اغوستي دي، د ریل ګاډي د یرغملو مسافرو په منځ کې ناست دي او د ژغورنې هڅې یې له خنډ سره مخامخ کړي دي. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 190 کسان ژغورل سوي دي. په سلګونو سرتیري او چورلکي د ژغورنې له ټیمونو سره په لیرې پرتو غرنی سیمه کې د یرغمل سوو کسانو د ژغورنې لپاره لیږل سوي دي. د معلوماتو پر اساس د ریل ګاډي چلوونکي او څو نور کسان د مخه وژل سوي دي. بلوچ بل ترغوښتونکو د سه شنبه په ورځ په بلوچستان کې په یوې اورګاډي برید کړي او لږ تر لږه 450 مسافر یې یرغمل کړي دي. د جعفر اکسپریس په نوم دغه اورګاډي له کوټې څخه د خیبر پښتونخوا پېښور ښار ته روان و. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
پاکستانی امنیتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د نږدې 300 یرغملو د خوشی کولو لپاره په سلګونو بلوچ بیلتون غختونکو سره ډزې تبادله کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي بلوچ بیلتون غختونکو په بلوچستان ایالت کې په یو اورګاډي برید کړي او لږ تر لږه 450 مسافر یرغمل کړي دي.
یک سخت وخت ہے پوری قوم پہ آئی ہوئی ہے.
دا د ټول ملت د پارستونزمن وخت دی. امنیتی وضعیت مو بیا یې بنه دی، خو د خپل لاملونه هم لري. د بلوچستان حکومت او امنیتی مسولین د وضعیت د شکیدو د پار خپل هڅه کوي.
د جعفر اکسپریس په نوم د ریل ګاډي لکوټیز ښه د خیبر پښتونخوا پیښور ښار ته روانو چې په ځای وخت د ماسپخین په یو بجا سبې ته څیرمه ور باندې برید وشو. چرواکی وایي چې لږ تر لږه 150 یرغمل خوشی کړي او وشت وسوال وژل شوی دی.
په خلکو برید وسو، بریدګورو مسافرو ته زیات زیان ورساوه. مسافر ټپیان سول او ځینې مسافر مړه سول.
د بلوچ بیلتون غوښتونکو په نوم ډله چې د بلوچستان ازادي غواړي پر دې اورګاډي د پرونی برید پړه منلې ده. د پاکستان پوز ویل چې د نورو سپرلیو د آزادولو لپاره پوزي عملیات روان دي او ادعا کوي چې ووشت بریدګری وژل دي، خو بلوچ بیلتون پالو دا ادعا رد کړې ده.
زه په دواړو لاسونو درته عذر کوم چې زما بچی بیرته راولی. که هغوی خوندي نه وو ولې مو اورګاډی ونه درو؟ که تاسو اورګاډی درولی وې او ټکټونه نه وې، موږ به پوهېدلی وو چې اورګاډی نه ځي.
زه غواړم ووایم چې باید زموږ امنیت ټینګ کړای سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ چې له سیبۍ څخه هر ځای ته ځو په ویره کې یو. له چارواکو یوازینۍ غوښتنه مو دا ده چې زموږ امنیت خوندي کړي.
بیلتون پالو خبرداری ورکړی که پاکستانی ځواکونه خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي، نو د اورګاډي د سپرلۍ چې د دې ډلې په وینا د پاکستان د پوځ پولیسو د تروریزم پر ضد د مبارزې د ځواکونو او ایس ای افسران دي او رخصتیو ته روانو یو په یو به وژني. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونی کتلی همشه. د امریکا غاگ د افغانستان سنگی خبرونی پا 398 پیتا چنل او د آشنا رادیوی خبرونی پا 398 پیتا چنل که او ریده لیشه. لملتیامو د تل پشان مننه.
در نوریدونکو په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د 22 میلیونو څخه زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلدرن چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې صحي خدمات او کلینیکونه لري، د بودیجې د کموالي له امله د لسګونو کلینیکونو بندېدلو خبر ورکړی. تفصیل په راپور کې واوري.
د ماشومانو د ساتنې د ادارې په وینا، تر اوسه 13 روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې بند شوي او پاتې 14 یوازې د یوې میاشتې لپاره مالی امکانات لري. که نوې مالی مرستې ونه رسیږي، زرګونه ماشومان به د درملنې له لاسه ورکولو له خطر سره مخ شي.
که چیرې بهرني مصر موسسات، بل خصوص نړیوال روغتیایي سازمان او د هغې تر چتر لاندې هغه نور موسسات خپلې صحی مرستې کمیي یا قطع کوي، نو په دې وخت کې اکثریت زموږ ولایتونه، بلخصوص اکثریت هغه کلینیکونه چې په لرو پرتو سیمو کې واقع دي، هغه د ستونزې سره مخامخ کیږي.
د ماشومانو د ساتنې د ادارې د خبرداری د مخه، ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د بودیجې د کمښت د منفي اغیزو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي وو چې دا هیواد د سوډان وروسته په نړۍ کې دویم هیواد دی چې نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د شنونکو په اند، د افغان ماشومانو د ژوند ژغورونکو خدمتونو ته اړتیا لري، خو د مالی مرستو کمښت دوی د سخت حالت سره مخ کوي. که چیرې ژر اقدام ونه شي، دا بحران به نور هم پراخ شي.
د صحي مراکزو کمیدل چې تیر کال تقریبا څه د پاسه 300 مراکز تړل شوي دي، دا تسلسل که ادامه پیدا کړي، افغانستان به له خوارځواکۍ او د په اصطلاح ډیرو امراضو سره مواجه سي. زما په نظر د نظامونو پالیسۍ سره د نړۍ د انساني مساعدتونو پالیسۍ، هغه باید پیوند پیدا نه کړي. نو د نظام رژیم او په اصطلاح سیاستونه چې دوی کاروي، افغان ماشوم باید له یاده ونه ایستل سي.
د نړیوالو مرستو بندیدل یوازې افغانستان نه، بلکې څلوېښت نور هیوادونه هم اغیزمن کړي چې روغتیا، تغذیه او تعلیمي پروګرامونه له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دا د ترامپ د مساعدتونو د کمیدو د اعلان سره د ډېرو ملکونو مساعدتونه بند شوي دي او نړۍ هم بې وسه شوي ده. د اوکراین د جنګ په سبب اروپا کمزوري شوي ده، د خلیج د جګړو په سبب باندې امریکا او متحدین په سیمه کې هغه کمزوري شوي دي. زما په نظر غربت مخ په زیاتېدو ده، د اطفالو غم باید په نړیواله کچه وخوړل سي.
د ماشومانو د ساتنې اداره او نورې مرستندوی ادارې د مالی ملاتړ لپاره له نړیوالو مشرانو، حکومتونو او خصوصي سکتور څخه د عاجلو اقداماتو غوښتنه کوي. ګالیا رانا، نورستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان، سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
او برتانیا دا مهال د لسګونو زره افغانانو کور دی چې د دې هیواد په لارو بر کې ژوند کوي. ډیرو افغانانو دلته کورونه رانیولی دي او لوی شمیر یې په دولتي کورونو کې اړولی دي. په برتانیا کې کورموندنه او اخیستنه څنګه کیږي؟ زموږ خبریال قاسم خان مندوخیل په دې اړه رپورټ لري.
په برتانیا کې د کورونو کاروبار د دې هیواد د کورنۍ خالصې ګټې یو لویه برخه جوړوي، خو په دې هیواد کې کور اخیستل او کرایه کول یې ډیر ګران کار دی. په بریتانیا کې د افغانستان د کډوالو لپاره د کور رانیول څه ډول شرطونه لري؟
یو مورګیج تاسو اپلای کړئ، اول چې باید تاسو انډیفینیټ لیو ټو ریمین کم از کم باید چې خا وظیفه خا جاب باید چې ولري خا انکم، داسې جاب نه چې کیش بیس دی، هغه سه جاب چې تاسو سالری یا تنخواه تاسو په اکاونټ کې راشي ټاکس نه بعد.
په بریتانیا کې هغه خلک چې کورونه نه لري هغوی ته د هرې سیمې شروالي د کورونو بندوبست کوي چې د وخت له تېرېدو سره یې دوی بیا په بیه هم رانیولای شي.
شما هم یک دسکاونټ میگیرین، هم قیمت خانه بالا رفته میره تا 10-15 سال آینده را، این یک فایده است. ولی اگر دمو خانه کانسل کرایی باشین، خامو یک کرایی محدود داره و هم روز بروز بالا شده داره. دیگه فرقش فقط همین است که اگر شما کرایه دار میباشین، هیچ وقت خانه از شما نمیشه، ولی وقتی که شما با مورگیج میگیرین خانه را، قسطایش داده میرین، در آخر خانه از شما میشه. یک گپ بسیار خوب است.
د مورګیج سلاکار صابر احمد د خپل پوی او تجربه لمخوي کې د یو چا وس رسیږي، نو د کور کرایه کولو پرځای اخیستل ګټه کوي.
د کې یو موضوع، یو مهمه موضوع شته. زین افغانان چې آگاهی لري، کسایی که آگاهی بالاتر دارن، اونا همیشه مورګیج میکنن خانه را، به خاطر زی ما میفهمند که قیمت خانه بالا میره، در نهایتش ده 15 سال 20 سال آینده ما صاحب یک جایداد بسیار خوب میباشیم. وای که آگاهی ندارن، وقت یک گروپ دیگه ملوث هستن که به اونا گفته میشه همیشه که شما بنفیت بگیرین، شما مثلا خانه دولتی رو بگیرین، او دیگه باز وا ده او یک گروپ دیگه هستن، اونا مثلا در بنفیت خوش هستن.
په افغانستان کې په 2020 کال د طالبانو تربیا وکمنې دوه وروسته بریتانیا ته په زرګون افغانان راکړ سول چې ډیرو یې د کورونو موندلو ستونزې لرله. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
او په کابل کې شاریان د خوراکي موادو د بایو د کنټرول غوښتنه کوي. دغه شاریان وایي چې د روژې په میاشت کې د خوراکي موادو بایو لوړیږي او ډیر کله د کمزوري اقتصاد په سبب خلک د خوراکي موادو د پیر توان له لاسه ورکوي. د بلې خوا د کابل شاروالي چارواکي وایي چې د ویشل سوو نرخنامو مطابق هڅه کوي چې د توکو نرخونه کنټرول کړي. اقتصادي شنونکي افغانستان یو مصرفي هیواد یادوي او په نړیوال بازار کې د نرخونو تغیر ته په اشاره اغیزې پر افغانستان مستقیمی گنه. نور حال د شمس آریان پر رپورت کې واوري.
که څه هم تر روژې وړاندې لا کابل ښاریانو د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت درلود، خو د روژې په جریان کې د دې ښار د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د خوراکي توکو نرخونه لوړ یادیږي. دغه ښاریان له اړوند ادارو غواړي چې د خوراکي توکو بیې کنټرول کړي.
اکثریت مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه و با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستن و نمیتونه در این ماه رمضان حداقل یک لقمه نان، یک چیز راحت‌تر به دست بیاره. به این خاطر خاص ما میاست که یک توجه جدیتر در قسمت نرخ داشته باشه.
اگه صدای ما رو مشتنه که نرخ ها رو بدر یک چیز دیگه هم اگه پایین بره ازش خوش میشیم. حالا نرخ ها امروز پیش رمضان ما نرخ بود که حالا ما نرخ هست، بدم تغییرات ایش نامده.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې یا WFP په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 14.8 میلیونه افغانان د غذا له کمښت سره مخ دي او په هرو دریو کسانو کې یو کس خواړه نه لري. اقتصادي شنونکي افغانستان مصرفي هیواد یادوي او زیاتوي چې په نړیوال بازار کې تغیر په افغانستان کې د خوراکي توکو پر بیو مستقیم اغیز لري.
افغانستان اقتصادش متکی بر کمک‌های خارجی و همچنان افغانستان یک کشور مصرفی که تمام کالای مورد نیاز خود از بیرون از کشور وارد میکنه و این نیاز به ارز خارجی داره. هر از گاهی که تقاضا به ارز خارجی در مارکت ها بیشتر شود، بدون شک به ارزش پول افغانی کاهش پیدا میکنه و این کاهش پیدا کردن ارزش پول افغانی سبب بلند رفتن قیمت ها در مارکت میشه.
بلخواه د کابل شاروالی چارواکی د کابل شار پر طول ناهیو که د خوراکی توکو د بیو د کنترول داد سرگندوی. د دوی په خبره چې د ویشل سیوی نرخنامو تعقیب له اړوند کمیسون له لوري په منظم ډول روان دی.
شاروالی کابل تمام کوشش خود را میکنه که به هیچ عنوان هیچ کس گران فروشی نکنه و نرخی که از طرف کمیسون من احتکار و کنترل قیام تعیین میشه در شهر کابل اجرا شود. با همین خاطر شاروالی کابل در 29 خود 22 امریت تنظیم مارکت ها داره که از این موضوع همیشه نظارت
میکنه. کابل شاریان په داسې حال کې د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په افغانستان کې د بیروزګارۍ ترڅنګ اقتصادي وضعیت هم په ناوړه حالت کې یادیږي. د خوړو نړیوال سازمان یا WAP هم ویلي چې د افغان وګړو ستونزو ته د رسېدو په سبب دغه اداره 625 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. شمس آرین، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. نهنګان، مرجان او د سمندر په تل کې سپنجونه د 1868 ژوندي ژویو ډولونه دي چې تازه د سمندري ژوند په څیړنو کې پیژندل سوي دي. ساینس پوهان وایي دا موندنې ښیي چې د سمندر حیاتي تنوع څومره لا هم نامعلومه پاته ده. زموږ خبریال له تاسو سره دا ژور سمندري سفر شریکوي.
اوشن سنسس یا سمندری سروی چې د خپل ډول تر ټولو ستر نوی بنسټ دی، د 1889 سمندری ژویو د کشف اعلان کړی. خو ساینس پوهان اټکل کوي چې یوازې 10% سمندری ژوندي ژوي پیژندل شوي او لا هم نږدې 2 میلیونه ډولونه یې نامعلوم دي. په دې پروژه کې هڅه کیږي چې د ځنډ پرته دا تشه ډکه کړي.
Ocean Census and the Nippon Foundation.
سمندری سروې او د نیوپون فاونډیشن ګډه پروژه د سمندري ژویو کشف کولو تر ټولو لوی نوښت دی. په تاریخي لحاظ د نویو ډولونو کشف ډیر وخت نیسي. عادي پروسه له راټولولو او تر خپرولو پورې 14 کاله دوام کوي. خو د سمندر پر چاپلیال د ګواښونو له امله موږ نشو کولی دومره منتظر شو. د نویو ډولونو چټک کشف حتی کئ نوم نه یې هم یو ډیر مهم کار دی.
په سړینې زکښته کې چې څلورش ساينس پوهان له 12 څخه زیات هیوادونو څخه د 12 ساعته پر لپسې شفتونو کې کار کوي تر څو د سمندري ژوندیو موجوداتو د ویډیو څارنه وکړي او نوې نمونې راټولې کړي.
دا وسیله څلورش ساعته کارول کیږي نو موږ هم څلورش ساعته کار کوو. نیمایي خلک ویده کیږي په داسې حال کې چې پاتې نور ویډیو څاري او د روباټي وسیلې چلوونکو ته لارښوونه ورکوي. مونگ هر عجیب یا ناشنا ژوي څیرو او په احتیاط سره د نمونو لپاره ساتو.
د دې موندنو ارزښت یوازې د حیاتي تنوع سند ثبتول نه دي، بلکې دا د چاپیریال ساتنې، طب او ټکنالوژۍ لپاره هم مهم رول لري. یوه له وروستیو موندنو څخه یو زهري سمندري حلزن دی چې په نیو کالدونیا کې وموندل شو. ساینس پوهان وایي دا کیمیاوي مرکبات تولیدوي چې د درد کمولو او سرطان د درملنې لپاره کارول کیدی شي. بالکشف یو نوی گتار شارک دی چه یوازی اتد دیرش متر دی او ده موزمبیق او تانزانیا لساحلو نسخه مندل شوه دی. دا ده خطر سر مخ شارکونو ده ساتن لپاره مهم معلومات ورندی که بی.
A species is that unit that we use to split up life.
ډولونه د ژوند د ویش بنسټیز واحد دی. دا د حیاتي تنوع د ارزونې، ساتنې او پالیسۍ لپاره مهم دی. موږ شاید یوازې 10% سمندري ژوندي موجودات پیژندلی وي. میلیونونه ډولونه لا هم نامعلوم دي. دا نوښت د دغو موندنو د چټک کولو لپاره ډیر مهم دی.
له ناروې څخه تر آرام سمندر، هند سمندر او سویلي سمندر پورې دا پروژه خپلو هڅو ته دوام ورکوي. لس نوری سیرنیز سفرونه پلان شوی در سو ده سمندر جوری سیمی و پلتل شی نوی دولونه سبت شی او ده سمندری چاپیریال ده ساتن لپاره عملی گامونه پورته شی. گالیا رانا نورستانی ده امریکا غک واشنگتن.
اوس پامو که ده امریکا غک سرمقاله تا چی ده امریکا ده حکومت رسمی نظر سرگنده. د مارچ په دوه منیټه د امریکا دولت محمد شریف الله چې داعش او داعش خراسان د تروریستي ډلې غړی دی په دې متهم کړ چې ده د پیژندل شوو خارجي تروریستي ډلو سره د انسانانو د وژلو په عمل کې کومک او سازش کړی دی او وسایل او امکانات ورته برابر کړي دي. په 2020 کال د اګست په 26مه چې څه وخت امریکایي او د ائتلاف نورو ملګرو عسکرو افغانستان په پایتخت کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د تخلی په پروسې کې مصروف و. دلته د آبی په نوم دروازه چې د عملیاتو لپاره یوه مهمه لار وه او په زرګونو ملکي کسان دغې لارې نه تخلی شوي وو، په همدې ورځ قریب 5:30 بجې مازیګر د داعش خراسان غړي عبدالرحمن لوګری ځان پورې تړلی بام والوزو او د آبی دروازې سره یې ځانمرګ برید وکړ، چې نتیجه کې 14 امریکایي عسکر او نږدې 160 ملکیان ووژل شول. د مارچ په دوه منیټه د امریکا د فدرالي ادارې د ځانګړو مامورینو سره خبرو کې شریف الله دا منلی چې هغه د کابل د هوایي ډګر په دروازه د برید په تیارۍ کې کومک کړی دی. شریف الله په ځانګړې توګه د هغو لارو په اړه معلومات کړی و چې امنیتي مامورین، امریکایي عسکر او طالبان پرې ولاړو. هغه دا معلومات بیا د داعش خراسان ډلې غړو ته ورکړل او بیا د ده په باور لاره خلاصه وه ورته او د حملې کوونکو درک به چاته نه معلومیږي. شریف الله دا هم منلی چې هغه به په نورو خونړیو حملو کې هم د داعش خراسان سره د دوی په فعالیتونو کې کومک او همکاري کړې ده. د امریکا لویه څارنواله پامیلا بونډ وایي چې د داعش خراسان د خونړي ترهګر د 14 امریکایانو ژوند اخیست دی. د ولسمشر ټرمپ د قوي قیادت لاندې د امریکا د عدلي وزارت د نړۍ په سویه دا به یقیني کوي چې د محمد شریف الله غوندې ترهګر ته هیڅ خوندي ځای نشته، نه ورته دوم فرصت شته او نه هم د امریکا نه ډیر سخت دښمن لري. د امریکا فدرالي استخباراتي ادارې یا اف بی آی مشر کاش پټیل ویلي چې هغه خونړی برید چې د امریکایي قواوو د افغانستان د انخلاب په وخت کې پکې د امریکا 14 سرتیری او افغان ملکیان ووژل شول د ترهګرۍ عمل و. د داعش خراسان ډلې د دې برید مسؤلیت منلی، خو اوس د اف بی آی د عدلي وزارت او امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې سی آی ای په مټ موږ شریف الله ونیو. امریکا به هیڅکله د دې اتلانو قرباني هیره نه کړي او موږ به د هغو کسانو لټون او نیول نه پرېږدو چې زموږ قهرمانان وژلي دي. موږ به ټول مسؤول کسان نیسو او د عدالت منګولو ته به یې راکش کوو. د امریکا د ویرجینیا ایالت د ختیځې برخې څارنوال اریک سیبریټ ویلي چې هغه کسان چې د دې برید په وجه زیانمن شوي دي زموږ پیغام دی چې موږ دوی له یاده نه دي ایستلي، موږ به خپل لټون جاري ساتو که هر څومره وخت ونیسی موږ مزل وهو. که چیرته شریف الله باندې د محکمې حکم جاری شو نو دی به په عمری بند محکوم شي. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.